السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر هذا شيء ملقرم لتنا زمان في نظر كيف
بل اوریدون کله روزان معرفي کي آزادي راديو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي راديو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه پنځه دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې میکروفون ستاسي پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو راپور در سره شریک کړو. له راپور وروسته به زه در سره د نن ورځې موضوع شریکه کړم او ستاسي نظرونه به هم د موضوع په اړه واخلو. په کندوز کې پولیسو یو یولس کلنه کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځانمرګي برید وکړي. د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل سوې ده. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې په تور یو کوچنی نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د ځان وژونکي حملې په تور د یو یولس کلن ماشوم د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه یولس کلن ماشوم عصمت الله نومېږي او د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی چې څو موده وړاندې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و. د اسمت الله په نوم دغه ماشوم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګله په سیمه کې په دیني مدرسه کې دیني زده کړې کولې، خو په مدرسه کې د ښوونکي لخوا ورته د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده او دغه ماشوم یې ځان وژونکي حملې ته چمتو کړی و، خو دغه کوچنی له مدرسې څخه تیښته کړې او د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې د پولیسو منګولو ته ورغلی دی. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې نوموړي ماشوم ته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مولوي نصرالدین مشهور په زکی لخوا په دیني مدرسه کې د ځان وژونکي حملې روزنه ورکړل شوې ده.
قبل نه کې دو مرکز کې در امام صاحب و در ارچیب و در اثر ضربات هوایی منعدم شد و از بین رفت.
په دشت ارچی او امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبان یو دوه روزنیز مرکزونه موجود و، خو هغه د هوایي بریدونو په پایله کې له منځه ولاړل. خو دوی د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او په مدرسو کې ماشومانو ته د تروریستي حملو په برخه کې روزنه ورکوي، خو که بیا دغه مدرسې ویشتل کېږي نو بیا خلک شور ماشور کوي چې تاسې دیني مدرسې په توپونو او تیارو ولئ. په ورته وخت کې دغه ماشوم خپل نوم عصمت الله او د پلار نوم ناصر ښیي او ځان د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د حزب الدین د کلي اصلي اوسیدونکی معرفي کوي. وایي چې دی د خپل دوه ورونو سره د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې ده ته د ښوونکي لخوا یې د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
راغلی د ورونو سره مې مدرسې ته امام صاحب ته هغه راتېرې چېرته مدرسه ده ښه سبق وایي، بیا مولۍ زکي او تر لنګې راکوه وي چې هغه راتېرې وي هغه شکاری راولګوله په دغه ځای نه تېر راتېرې وي بیا غوته زه بیا مې انتخارۍ ده خړ واسکټ و د ما په کچه جوړ وه له رایې د مټ وي چې ورغلې او زې ته وي چې بیا لاړې مړ به سي څه خبره ده جنات دي هر شی چې خورېم هغهسته شنه ګلون دي باغچې دي.
عصمت الله زیاتوي دته په مدرسه کې ښوونکي ویلي وو چې دولتي ځواکونه ټول کافران دي، تاسې پر هغوی باندې ځان وژونکي بریدونه وکړئ او ځانونه شهیدان کړئ.
او تربیه کول یې چې دولت به د ورځیو داسې به کوي وي هغه هغه کافران دي منځونه یې نه کوه داسونه یې نه کوه ظالمان خلک دي او ورځۍ ته جنات پیداکوي د ښایسته ښایسته وکړي به یې له مخستان به طالبانو بوتله یا به مخته مټلسکل باندې سپورسه یا به له اخره سپورسه دی به یې موبایل ته کوه مټلسکل نه به م نه سه غورځېده هر رقم به یې کول او څلوی به یې پهپو کولې هر کور به یې راباندې کوه.
له دې وړاندې د کندوز امنیتي چارواکو ویلي وو چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته پکې ځوانانو ته د ځان وژونکو او ترهګرۍ حملو په برخه کې روزنه ورکول کېږي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په کندوز کې ماشومان د تروریستي او ځان وژونکو حملو په تړاو نیول کېږي، ځکه له دې وړاندې هم د کندوز امنیتي ارګانونو یو شمېر کم عمر لرونکي ځوانان د بېلابېلو ترهګرۍ بریدونو په تړاو نیولی وو. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له ازادي راډیو څخه میکروفون ستاسې خپرونه اوریوام اوریدل چې په کندوز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د میکروفون ستاسې خپرونه پخوا د یکشنبې په ورځ د سهار له 8 تر 9:30 بجې خپرېده، اوس هره چهارشنبې پر دې وخت وړاندې کیږي. نن پر دې موضوع ستاسې نظرونه اخلو. لکه مخکې چې مو واورېدل، په کندوز کې پولیسو یو 12 کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د ازادي راډیو د میکروفون ستاسې خپرونې موضوع داده، کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د ښېګړې لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت درځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس اله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځۍ ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر فیسبوک هم موږ ته خپل پیغامونه پریښودلای سي. همداراز موږ در سره دغه موضوع هلته هم شریکه کړې ده چې د ازادي راډیو پر پاڼه پرته ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې کوچنیان د سخت دریځو لخوا پر ملکي او امنیتي کسانو د حملو لپاره کارول کیږي. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 888 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم لکه مخکې چې ما وویل له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اورېدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته در سره شریک کړو. لومړی به در سره د اوریدونکو تر اخیستو مخکې د تلیفون شمیرې شریک کړم. شمیرې دا دي چې 0 0 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. یو ځل بیا درته شمیرې تکراروم، 0 0 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. که غواړئ له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع شریک کړئ نو دغو شمیرو ته زنګ ووهئ. اوس موږ لومړی اوریدونکی اخلو چې را سره پر لیکه دی. سلام علیکم اوریدونکی، را سره پر لیکه دی، ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده. مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مننه، تاسو څنګه یاست؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. پر دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ چې پلار او مور څه ډول کولای سي خپل کوچنیان له سخت دریځۍ څخه را وګرځوي او هغوی وژغوري چې سخت دریځي د خپلو اهدافو لپاره ونه کاروي.
او د قران د نظر هم نه راوکار دي او د بشریت د نظر هم نه راوکار دي چې کوم شي نه
ډیر زیاته مننه ستاسو د نظر څخه. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو فعلم د کندهار څخه زحمت پر کوم تاسو او د راډیو ازادي ټول هغه کسان چې راډیو ازادي اوري ورته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. پس سلام څخه په دې غواړم هغه موضوع باندې یو څه روښنايي واستوم. تاسو
مهرباني وکړئ ساحل صاحب،
هغه کم کار کړی دی دغه د یو ډسکرین ماشین په ولې هر څوک په اسلامي پټه کې خلک هغه مدرسو ته سي زکه سي تاسو دا خلک یګانه خلک چې د دې څخه ډېر یو بد استفاده کوي او دا معمولا داسې ونه شي چې یو رواج وګڼي، ځکه دا د جامع تر تاثیر لاندې دا خلک راځي او هیڅوک بیا داسې نه کوي، ځکه دا یو خو یو اسلام نړیوال څه بدنامي بل خبر نه دا و چې دا یو رواج او دستور ګرځي کثیر او حکومت په سخت څوک سره دا ونه غنجي دا به یو راتلونکي خلکو ته یو میراث پاتې شي ځکه چې دا بر خلک ورته راځي کېږي نن دغه یو لسکلن ماشوم نیولې دي سبا یو بل څوک سبا یو بل څوک داسې دنیا راز څخه په خاطر باندې د اسلام د فرضیات څخه یو بله بد استفاده کوي.
ډېره مننه ساحل صاحب. مور او پلار څه ورکولای شي؟
ما په نظر سره دا غیر ډېر شدید عمل دی. دا بيخي شدید عمل دی. دا افراطیه ډله ده. اصلا دا افراطیه ډله ده چې د نورو هیوادو څخه سپوتیزه اخلي سره دي. دا هدف تر سره کړي نو بیا په دې باندې دا د اسلام څخه هم در سوال لاندې راځي. دا خپل طالبان هم تر سوال لاندې راځي. خپل د ایشو هم تر سوال لاندې راځي. هر خلک هم تر سوال لاندې راځي. نو باید دې ته اجازه ورنه کړي چې کومه د دې کمپنۍ باید معلومه شي د کومه ځای څخه پوتیز د کومه ځای څخه ایمایکیر او کثیر دا کسان ول چې دغه باید حکومت څخه په خاص ډول ډېره غوښتنه دغه ده چې په دې باندې ډېر د دې اقدامات وشي او باید دغه په سخت سزا سره ورسیږي. کوم مخافه مجازات ورته ټاکل شوي هغه مجازات باید ورکول شي.
ډېر زیات مننه ساحل صاحب ستاسو نظر مو واورېد او زموږ اورېدونکو هم واورېد. ډېر مننه. یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
وعلیکم
سلام. مهرباني وکړئ.
نو بعد وختونه چې کوم کور چې شوای دی دا د مو په نظر باندې ښه کار نه ده. نو دا څه دی چې دا ځون په کاسي ورګون یو غوړي چې یو چې شای جوړ کو په یو مورید باندې کار وکړو. بعد وختونه چې د مو د تاسو ملک داسې یو بهرون ته کاشکي چې هغه بهرون د نوړ عمل یو زیاتره داسې کداسې ترورستي پېښې کې به باندې
bale zmuj رابطه د عبدالهادي وردک سره قطع سوله. متاسفانه یو بل اوریدونکی لرو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو تاسو ستاسو میکروفون خبرونه اوري. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
او خلل خایمه د کابل خار متمسیم.
مهرباني وکړئ خلین خان صاحب د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه دا لما نظر هم دغه دی چې بهره دغه داسې نه کېږي چې هر کوچنی پسې یو بوري وتړو مور پلار چې ته چېرته روان یې چېرته څه به کوي. دا زموږ د ملایان کار دی چې ورته تقریر به وکړي چې د کومه افراطي ډله ده ورته محکوم وکړي چې دغه حکومت ته وایي چې هغه په دارو
ډېره مننه خلیل خان صاحب ستاسو نظر مو واورېدی. یو بل اورېدونکی هم را سره پر لیکه دی چې اوس به یې ږغ واورو او نظر به یې واخلو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلامونه تاسو ته او ټول اورېدونکو باندې کوم هیله درته شوه.
وعلیکم السلام. تاسو څوک خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. مهرباني. فراهی صاحب موږ تاسو ژغ اورو. مهرباني وکړئ.
ژمندیو صاحب موضوع مو ډېر ښه او په زړه پورې موضوع ټاکلی ده. دا یوازینی پیس مې دی افغانستان کښې داسې پیسې زیات رمابند شوي دي. خو موږ خواشینی چې دا نورغټان منفي یا مثبت لور ته روان دي. خو دا د ماشومان مو هم په دغسې پیس کښې راښکلي دي.
بله د فراهی صاحب سره فکر کوم زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. موږ غواړو چې تاسو د همدې موضوع په اړه چې درته اعلان مو کړی دی خپل نظر شریک کړئ چې دا ده چې کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي د خپلو کوچنیانو د شاګرد لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سختدریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي. همداراز د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او په دې کې ملا امامان څه مسؤلیت لري؟ پر دغه موضوع مشخصا که تاسو را سره خپل نظریات شریک کړئ موږ به یې خپاره کړو. را سره پر لیکه یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو څوک یاست؟ ځان معرفي کړئ او خپل نظر شریک کړئ. مهرباني وکړئ.
سګول زړسپانه ما د کندهار ولایت ته مو اړیکه نیولې. تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلام وایم په دې لاره کې جوړ بیا.
مننه زړسوان صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو نظر دا چې باید هر څوک چې خپل ماشومان مدرسو ته استي یا هم نورو ښوونیزو مرکزو ته استي، باید خپل ماشومان یو داسې ښوونیز مرکز ته واسي چې هغه دوی ورسره پېژني، یا هماغه ځای ور معلم وي، یا هماغه خلک سره شناخت ولري، هماغه استادان پېژني. باید په خپلو ماشومانو پسې پوښتنه وکړي د شاره خواهد چا د ماشومانو څخه کم استفاده کړي، دا دې ماشومان زده کړي کې واقعا که په مدرسو کې د نورو ترارګرو له خوا څخه روزل کېږي. خو ډېره د خوښۍ خبره لا هم دا ده چې دغه ماشوم نیول شوی دی، د ده ژوند هم وژغورل شو، د نورو مسلمانانو ژوند هم دارې ژغورل شوی دی. خو زما د مور و پلار و د کورنۍ د مشران څخه دغه هیله ده، دغه دغه ده غوښتنه ده چې آینده وخت کې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانهسي، که د افغانستان څخه بهر هېوادو ته ځي هم د بهر هېوادو کې هم دغسې روزل کېږي. لکه زموږ ته ګاونډۍ وا چې په پوله زموږ سره پروت دی، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي، همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي. نو زما د کورنۍ د مشران څه دا هیله ده، اصلا مسؤلیت د مشرانو چې باید دغسې ښوونیز مرکزو څخه چې دي هېڅ معلومات نه ور باندې لري، هغه غلط استفادېږي کوي، د دغسې مرکزو څخه باید منع کړي.
ډیره زیاته مننه زړسوان صاحب، ستاسو نظر مو واورید. اوریدونکو تاسو کولای سئ پر سکایپ هم له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکی ازادي. موږ به ستاسو نظرونه واخلو او له نورو اوریدونکو سره به یې د همدې پروګرام له لارې شریک کړو. یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، نوم راته ووایست او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
امیر الله زدران یم د خوست ولایت نه.
مننه زدران صاحب، تاسو خپل نظر شریک کړئ په دې موضوع په اړه.
د موضوع په اړه دا درته وایم چې باید یو ماشوم چې کله مدرسې ته لیږل کېږي، باید د مور او پلار له خوا یې خاص څارنه وشي، که نه چې زما زوی څه کار کوي، مثال په څه ډول باندې درس وایي. باید ماشوم چې رخصتېږي، مور او پلار باید ډېر پوښتنه وکړي چې تاسو آیا په رښتیا دیني درس در کول کېږي او که نورې کومې دنیاوي لوبې در زده کېږي. نو دا ټولې نړۍ ته ښکاره ده چې یو شمېر هېوادونه زموږ په هېواد کې سوله او امنیت نه شي زغملی. نو باید کلکه څارنه وشي، جدي پوښتنه ترې وشي ماشوم څخه. باید په رجستر مدرسو کې د خپل ماشومان داخل کړي، غیر رجستر مدرسو کې اکثره داسې کارونه کېږي، داسې په سیمه ییزو مدرسو کې دا کارونه ترسره کېږي. باید مور او پلار چې غواړي چې په خپل ماشوم باندې دیني زده کړې وکړي، نو هغه ودی غواړي چې ښار ته کنه ښار کې مدرسې پرې ووایي. نو داسې اکثره مدرسو کې دغسې پېښې رامنځته کېږي، نو درسونه نشته. زما خپل انډیوالان دي، خپله مې دغه خبرې اثرې هر څه لیدلي دي چې درسونه نشته دي، بس د ماین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي. نو هغه خو د ښو بدو توپیر نه شي کولای، که ښه ورته ووایم نو هغه کوي، که بد ورته ووایم هغه د وړو ماشوم په ذهن کې هماغه خبره راڅخه. نو باید زمونږ ګلالۍ ماشومانو څخه داسې ناوړه استفاده ونه شي، خو د افغانان پوه شي، ټول پښتانه باید پرې پوه شي، ټول مسلمانان پوه شي چې ماشوم څخه ناوړه ګټه اخیستل دا په اسلام کې هم نشته، نه په پښتو کې شته، نه په افغانیت کې شته، نه په بل چی کې شته. موږ او تاسو باید خپله د دې غڅه ځان راوباسو.
زدران صاحب مننه ستاسو نظر مو واورید. زموږ یو بل اوریدونکی د زرسوان صاحب په نوم باندې وویل چې سخت دریځ اسلام بدناموي او کوچنیان کاروي. نو په داسې مواردو کې موږ لیدلی هم دی چې مور او پلار په خپله غواړي چې خپل کوچنیان و داسې مدرسو ځایونو ته ولیږي چې هلته دوی پوهیږي چې ښایي د دوی کوچنیان سخت دریځ سي. په دغسې صورت کې حکومت څه کولای سي؟ بله، زموږ تماس د متاسفانه لزدران صاحب سره قطع سو. تاسو کولای سئ اوریدونکو چې له موږ سره پر سکایپ باندې تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته د رادیو ډاټ ازادي یا رادیو ټکی ازادي. یو بل اوریدونکی لرو چې شاکر صاحب نومیږي او د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولې دی. شاکر صاحب، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. د موضوع په اړه مې نظر دا دی چې ګوره، سړی تعجب کوي میدان وردګ چیرته دی او فاصله فکر وکړي امام صاحب چیرته دی او ماشوم زی د دې ځای نه امام صاحب ته درس لپاره. زه تاسو ته بل مثال درکولای سم، زه خپل د لغمان یم، ګرچې کابل کې اوسیږو خو بیا معلومات لرو د دغه ولایت نه په یو کیلومتری کې یو مدرسه جوړه شوې دغه دوه درې کاله مخکې. تاسو باور په خدای وکړئ سل یو سلو شل سل نه زیات همدغه سي ماشومان د سریپول نه راغلی په لغمان کې دلته مدرسه جوړ کړي درس وایي. دولت پی خبر ده، ټول پی خبر دي. دا باید هم استخبارات څه کار لري تعقیب څه چې دا سره هم حساب دی چې د بل ولایت نه خلک راځي د تبیکې دوی سره هم درس وایي. دا چا څه تعلیمي نصاب یې څه دی او سره هم د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي. نو دا ټول پوهېږي چې د دښمن د کلاس دی او د وطن دښمنان دغسې ماشومان غولي یو ولایت نه بل ولایت ته د وطن د ورانولو په خاطر یې تربیه کوي. نو دولت مکلفیت کوم ځای کې چې دوی خپل حاکمیت لري هغه ځای کې خو دې بند کې خیر کړه مخالفینو ساحه کې نه کېږي. نو ما تاسو ته مثال د لغمان درکړه ولاکه څوک پوښتنه وکړي دا اوس درته ادرس هم درکولی سم دا مدرسه فعاله ده سریپل نه خلک راغلي په لغمان کې دا همدغسې
ماشومانشاکر بلی تاسو وایست چې ډیره فاصله لري خلک د تر ډیرو واټن وروسته بیا ځي نور ځایو ته خپل کوچنیان هلته داخلوي په مدرسو کې او ستاسو ادعا ده چې حکومت هم باندې خبر دی څه نه کوي. نو په دغه صورت کې د ملا امامانو څه دنده ده چې باید د دغسې خلکو مخه ونیسي چې د اسلام په نوم باندې سخت دریځي خپروي او اسلام لکه مخکې چې هم زموږ اورېدونکو وویل اسلام بدناموي. په دغه صورت کې ملا امامان څه کولای سي چې حکومت نه لاس کار کیږي؟
ګوره خورې زما اصلي مطلب خبر رانه پاتې شوله. مطلب مې دا دی چې لرې ولایت ته په همدې خطر وړي چې دا مور و پلار یې تعقیب نه شي کولی. دا د پلار او د مور د کنټرول له باسي. سریپل ګوره، لغمان وګوره، سید آباد د وردګ ګوره، امام صاحب ګوره. ګوره دا ډېرې غټې فاصلې دي. دا مور و پلار نه شي کولی د وردګ نه امام صاحب دا تعقیب کړي. دغسې وړي دا یو پروګرام دی زما په نظر د وطن د دښمنانو همدغسې یو پروسه روانه کړې ده چې همدغسې سخت دریځۍ ته دغه ورکړي، اسلام بدنامه کړي، همدغسې د حاکمیت وزت خلک وپاري. نو دا ځکه زما خو شخصي نظر ده یو ولایت نه بل ولایت ته وړلو مطلب همدا دی چې مور پلار هغه تعقیب ونشي کولی. د سریپل نه څنګه په لغمان کې هغه تعقیبولی شي؟ نشي کولی، امکان نشته. دوه دورې ورځې د لارې فاصله ده. نو همدغه پروګرامونه دي. زه وایم چې زمونږ مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دو دا دغه ځای کې چې د حاکمیت لاندې دي دا باید تعقیب شي. دغسې مدرسو داستان اجازه ورنه ورکول شي.
ډېره مننه.
کله خی جوړ نو سره ځي بل ولایت ته راوړي.
مننه شاکر صاحب، تاسو نظر مو واورید، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی پر لیک لرو را سره به اوس خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. خصوصا کې اصلي د افغانستان حکومت اصلي په دغه توره کې د افغانستان ډېر بنسټونه دي، مدني خوځښتونه دي، بېخ ډېر بنسټونه موسسې دا ټولې دغه د اسلام کوم د افغانستان کښې دغه د اسلام په نامه درس ویل کېږي. دا د دین دیني زده کړې چې دغه دیني زده کړې په افغانستان کښې داسې دي چې د په سلو کښې مثال 80% دغه دیني زده کړو ته په شخص سره وګوري ټول افغانان دا دیني زده کړې کوي. هغه په دې وجه چې دلته ټول هغه دغزمور جانه سره دا اسلامي جانه ده په دغه وجه باندې ټوله دورې ګورده دغه حکومت سره دغه واک تودو خلکو اخیستی ده. په دې وجه کښې اخیستی ده چې دغه د دیني زده کړو مرکزونه باید حکومت جوړ کړي وای، څه ناڅه یې باید جوړ کړي وای، یو بل موسسې جوړ کړي وای، یو بل بنسټ جوړ کړي وای، څه ناڅه یې لاسه پورې کړی وای، نو به د خلکو توجه دلته حکومت ته راګرځېدلې. اوس دغه واک تودو خلکو ځینې اخیستی هغه په لرې پرتو سیمه کښې په هره سیمه کښې چې جوړ کړي دلته نږدې په دغه ولایت په مرکز کښې جوړ کړي حکومت حال نه په لرې مثال په لرې پرتو سیمو کښې خو بېخي زه خپل د زور په زابل ولایت کښې داسې سیمې دي چې هلته مدرسې جوړې شوي دي په دغه د دین د دیني زده کړو نامه جوړې شوي دي. حالت دی نور نور کارونه کی کید لکه دا اوس تاس یو د سکرین ماشم په دغه کې امام صاحب د سوالی کې په هر ورورات کې دا خصوصا اصلي درمتي اصلي مهم ته کې نه دا دلته دغه سیوا کوي د افغانستان د خپلواکۍ د افغانستان د خلکو د افغانستان علما اوس دغه واک خپل شوی د دی واک نه لري د خپل ځان
ډیره زیاته مننه زهیر صاحب ستاسو نظر مو واورېدی. یو بل اوریدونکی پر لیک را سره دی، مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اسلام د غزین غواړم د موضوع رابطه باندې خپل نظر ته شریکم.
مهرباني وکړئ هدایت الله صاحب.
نظر مې دا و تاسو مشهور چې مور او پلار باید څه وکړي. مور او پلار تاسو د خپل بچي پیښه کې غواړي چې خپل بچی تعلیم وکړي، هغه د افغانستان راتلونکي جوړه کړي. متاسفانه تاسو ګورئ چې مکتبونه د مکاتب چې کوم دي کنه متوسطې ابتدایي لیسې دا په یو نوم اشکالو شکل نه یو اشکالو باندې تاسو ګورئ چې هغه بندېږي، ماشینه بندول کېږي، هغې ته ویل کېږي چې تاسو ماشینه د بانک لارې نه مه اخلئ، دا د مکمل لارې نه راوړئ او دا طالبانو ته ورکړئ. دا تاسو ګورئ چې په لوی لاس باندې کله مکتبونه بند شي او نورې شپې داسې پېښې وي، دا خو تاسو ګورئ چې سربازګیري کېږي، د افغانستان جګړه غواړي دوامداره وساتي. او بل مور پلار ته ما دا توصیه ده که چېرته مور غواړي پلار غواړي چې خپل بچی په دیني زده کړو باندې پوه شي، هغه زده کړې هغه دین چې کوم اللهتعالی مونږ ته لېږلی دی، هغه تاسو ګورئ نه په پاکستان کښې په مدرسو کښې ورته هغه دین ویل کېږي، نه په افغانستان کښې ویل کېږي. تنها د پر مخ باندې سودي چې مونږ ګورو چې اسلام په هماغه شکل لکه څنګه چې الله غواړي قرآن غواړي په سودي کښې هماغه دین تطبیقېږي. نور تاسو ګورئ د نړۍ په مختلفو هېوادو کښې افراطي اسلام شروع کېږي او هغه د اسلام د بدنامولو لپاره مه شروع کېږي. مور پلار ناچار دي څه وکړي، مکاتب طالبو ته بندوي، مکاتب طالبو ته سوځوي، دیني مدرسو کښې هغسې پېښ کېږي، جنسي تیریو باندې کېږي.
بلې هدایت الله صاحب، پوښتنه همدغه ده چې کله چې کوچنیان او مور پلار یو سمو مکاتبو ته لاسرسی نه لري، په ځینو سیمو کې حکومتي او دولتي مکاتب نشته، د هغوی کوچنیان څنګه وکړي؟ یو اورېدونکي وویل چې فاصله ډېره وي، نو کوچنیان مور و پلار کوچنیان د دوو شپو یا د درو شپو په فاصله لیرې لیږي او هلته د دیني زده کړو لپاره یې استوي. په دغسې حالت کې چې د هېڅ بدیل نه وي چې کوچنیان باید زده کړې وکړي، په هغسې حالت کې څنګه کولای سي مور او پلار چې پر خپلو اولادو باندې نظر وساتي؟
زه فکر کوم چې مور او پلار ته دا په کار دي که چېرته د دوی ځای ما مخکې وکړو که چېرې د دوی زوی واقعا په هغه دین چې الله وایي، هغه دین چې قرآن وایي، که هغې زده کړې کولی شوای، مونږ مور پلار ته ویلي وو چې خیر دی ویلې ګه. زه وایم چې په مدارسو کښې خو بالکل هغه دین چې الله یې غواړي هغه دین دلته نه تطبیق کېږي. که هغه دین تطبیق شي د خلکو ذهنونه خلاصېږي، خلک د دغه ناروا څلوېښت کلن جنګ نه بیا مخ اړوي. کوشش په دې باندې کېږي چې اصلي دین پټ وساتل شي او دغه څلوېښت کلن جنګ ته ادامه ورکړل شي، همدغه خلکو نه سربازګیري وشي، همدغه ګوسپندي قوم چې هغې کښې بدبختانه بدبختانه همدغه پښتون قوم دی چې د دې قرباني کېږي، چې ماشومان دي، چې لویان دي، چې ښځې دي، همدې لپاره برنامه جوړه شوې ده. تاسې ګورئ په بعضو قومو کښې همدا اوس مکاتبو کښې د فوټبال او د والیبال مسابقې کېږي د زنانو دپاره.
بلې هدایت الله صاحب،
ماشومان نشي نه شي کولی چې مکاتبو ته ولاړ شي.
بلې
برنامه جوړه شوې ده، خدای وکړي چې پښتون قوم هغه قوم چې وایي چې مونږ غلطي یو، مونږ انګرېز مات کړی دی، مونږ څوک مات کړی دي. نن د انګرېز مسای نه شي ماتولی، نن د انګرېز د غلام غلام نه شي ماتولی، دا بېغیرته قوم د نور خدای په غیرتي.
هدایت الله صاحب، فکر کوئ چې په دولتي مکاتبو کښې هم اسلام ورته لوستل کېږي، تفسیر قرآن اسلامیات دغه ټول ورته تدریس کېږي په دولتي مکاتبو کښې، آیا دا مور او پلار باید د مدرسې پر ځای باندې مکاتبو ته خپل کوچنیان وانستوي چې هلته اسلام زده کړي؟
زما په نظر کښې چېرته حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دا ثابته کړي چې زه یو حکومت یم، مرکزي قانوني منطقي حکومت یم او نړیواله ټولنه هند ته شا ولاړه وي، دغه ناخوالو ته حکومت باید ځواب ووایي. نو دغه بدبختي د دې مظلوم قوم په وړاندې چې ورځ ته بلې ورځې روشت کوي او خلک د حلاکتو فلاکت کندې ته اچوي، حکومت باید نور هغه د امنیتادي د خلکو دپاره وکړي چې
ډیره مننه
باید حکومت مسولیت لري هغه باید وکړي. نو زما خپله کتم دا غواړم ګور کوم د افغانستان مجاهد کوم د افغانستان غیرتي کوم پښتون کوم پرتاجه پاتيبان کوم نو راپورته شي د انګریز غلام باید مات کړي. د انګریز غلام غلام په وړاندې باید وجنګي خپل افغانیت.
مننه هدایت الله صاحب ستاسو نظر مو واخیست. ډیره زیاته مننه ژوندی اوسئ. مننه ستاسو د تلیفون څخه ستاسو نظر مو واورېدی او اوس به ورسو د کابل سټوډیو ته چې هلته کمال پوری صاحب را سره پر لیکه دی او هغه راته د فیسبوک
اوریدونکو ته
کمال پوری صاحب
هم چې موږ په فیسبوک کې دا پوښتنه پورته کړې ډیرو کسانو خپل تبصرې پریخي چې غورچانې ما راټول کړی. امیر بنائی لیکلی د خپل اولادونو خو ژوند لپاره د خدای لپاره مدرسو ته ملګی سم د خونځي درس پری وای د اخرت په غم کې جامع ته داسې ناسور ورکوي چې دنیا یې خلکو باندې محشر کړي. محمد حضرت خان بیا لیکلی اول خو ماشوم د خپل کور خوا کې باید که امکانات وي تعلیم وکړي او که مور او پلار بل ځای ته د تعلیم لپاره لیږي باید د هغوی څارنه وکړي. قاری محمد زګریا له چمن څخه لیکلی باید مدرسې رجستر شي. محمد امیر فقیر تبصره کړې او لیکلی دي د هر چا بچیان باید هم دینی تعلیم وکړي او هم ساینسي چې د دواړو ترلاسه کولو لپاره ښه ځای مکتب دی. هم به د والدینو خپل بچیان تر نظر لاندې وي او هم به د داسې پیښو مخه نیول شوي وي. کامران مشال لیکلی په مدرسو باندې باید دولت سار زیات شي او هیواد پالنې مزامین او موضوعګانې زیاتې او تشدد ته تشویقونکي موضوعګانې له نصابه وایستل شي. محمد علی بیا لیکلی اول د حکومت مسولیت دی چې قانون د شریعت موافق کړي او بیا هیڅوک حق نه لري چې جنگ وکړي او انشاءالله بیا به د جنگ پلمه هم نه وي. زمان خان تبصره کوي وایي
مهرباني کمال پوری صاحب
زمان خان تبصره کوي دوی وایي چې موږ له دې نه مخکې د مشکل منبع معلوم کړو په داسې کړنو خو څلوېښت کاله لګیا یو خو څه مو جوړ نه کړل. صرف جنگ قتل او اختطاف باید څېړنه وشي چې ولې یو فرد په دې وخت کې ځان وژنې ته حاضرېږي څه مشکل لري. بس چې کوم یو ګیر شي د وهلو په زور دا ورباندې مني چې ته د حقاني نفر یې او تا پاکستان کې تربیت حاصل کړی دی. عبدالواحد ستانکزی بیا د لوګر نه لیکل په لومړیو کې باید دا ووایم چې مدرسو ته کم عمره ماشومان لیږل د ماشومانو په حق کې غټ ظلم دی ځکه دغه ماشوم لا دومره کوچنی دی چې د ښو او بدو تفکیک نشي کولی. خو بیا داسې مدرسو ته لیږل چې هلته پرته له دې چې د انتحار او انفجار درسونه دي نور څه نشته. په آخر کې دا وایم کله چې کوم پلار داسې کوي دغه پلار په اصل کې د خپلو اولادونو په روزنه او پالنه کې پاتې راغلی. مدرسې ته له تګ څخه یې نه منه کوو خو چې لږ لوی شي. سیو مسلم په نامه یو هلک لیکلی باید هغه ټولې مدرسې وتړل شي چې حکومت سره رجستر نه وي. رحم الدین روفی لیکلی زما په نظر خلار داده چې ماشومان ته د دیني زده کړې لپاره دی باید یو ملا تماش ورکړي او کور کې د ماشومان ته درس وایي. نجیب شیرزاد لیکلی هر کله چې مور او پلار خپل مسؤلیت ونه پیژني د بچو په حق کې یعنی مور او پلار یې بې سواده وي هغه د بچي په لرې لیږلو کې هیڅ تمرکز نه تمیز نشي کولای او دا کار ورته اجر ښکاري. ملالی جان
ډیره زیاته مننه
ما راټول کړو.
مننه محمد امین کمال پوری و چې د فیسبوک للارې ستاسو پیغامونه چې موږ تر رسیدلی هغه راټول وستل. اوس به زه یو څو هغه پیغامونه چې تاسو زموږ سبتی ماشین ته رالیږلي هغه ته درتول ولم. جمعه خان افغان د کندهار څخه لیکلي مور پلار ته پکار ده چې خپل اولادونه په خپلو اولادونو باندې نظر وساتي او د هغو څخه د دوی د استادانو او نورو سویه د سویه پښتنه وکړي او ترڅو معلومه کړي چې اولادونه درس وایي او او چې ماشوم د پلار څخه پښتنه باید پښتنه وسی چې د ولې خپل زوی دومره لیرې استولې وو. آیا په میدان ښار کې مدرسې نسته او هلته په کندوز کې امنیت هم ښه نه دی؟ یو بل اوریدونکي خان معصوم خان نورزی بیا د دلارام څخه یو پیغام را لېږلی دی چې مور پلار مکلفیت لري چې خپل اولاد باندې نظر وساتي چې د تروریستي ولکو ښکار نسي. همداراز د حکیم افغان د کندهار څخه یو پیغام را لېږلی دی چې داسې موضوعات ته اکثره په مدرسو کې سته، خو هره مدرسه باید د مور پلار تر نظر لاندې وي او د دوی مسؤلیت دی چې خپل اولادونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار یو راپور ته باور سوچي د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور لمخې طالب جنگیالي په افغانستان کې د 2015 میلادي کال له نیمایي را په دې خواګان شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جذب کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. هم دغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر بایسکل سپور وو په کابل کې د ناټو پر اډه په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. همداراز یو بل بیلګه دا ده چې په 2014 کال کې یو 9 کلن نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قمندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې په ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندېږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې که هم حکومت او مولا امامانو دنده ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جماعتونه او مدرسې د خپلو سختدریځو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مغشوشوي، ځکه سختدریځي د سختدریځي او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک په همدې باور سي. اوس باور سو یو بل اوریدونکي ته چې د دې موضوع په اړه به سره خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. کامران پروان خبرې کوم. تاسو ته اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم او قبول که احترام
مهربانی وکړئ. کامران صاحب،
ما نظر د دې موضوع په اکله دا دی چې یو چې دا دوستانو سره موافق په دې نه یم چې خلک خپل اولادونه دیني مدرسو ته نه استوي. دا خبره ده ځکه چې عالم چې دی، دیني تعلیم چې دی، دا په هر مسلمان او مسلمانې قربان مسلمان سړي مسلمانې قربانې فرض دو عین دی. دا غلطه خبره ده د سره دینګان او بل سراسم د مدرسو د تاسیس په باره کې چې مدرسې څوک جوړ کړي باید دا د حکومت مکلفیت دی چې حکومت مدرسې جوړ کړي او خاصه توجه د اسلامي مملکتو کې مسلمانانو توجه باید څوک جوړ کړي، حکومت یې جوړ کړي.
کامران صاحب، زموږ یو بل اوریدونکي وویل چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته تدریس کیږي، نو تاسو په دې اړه څه فکر لرئ چې آیا دغسې مدرسو ته اړتیا سته چې هلته احتمالا کوچنیان شایي پکښې کې سخت دریځ سي؟ ولې کوچنیان باید مکاتبو ته لکه دولتي مکاتبو ته ونه لېږل سي د اسلام د زده کړې لپاره؟
بالکل صحیح خبره ده. مکتب مکتب دی او مدرسه مدرسه ده، ځکه قرآن داسې یو کم شی نه دی، ځکه چې د علومو مور ویل کېږي. دغه تعداد خلکو سره موافق نه یم. قرآن چې دی یا شریعت دی، دا د ټولو علومو مور دی. قرآن شریف نن سبا ساینس هم هر شی چې دی نه راخیستل کېږي، دا خو به بل بحث پرېږدو. خبره دا ده چې مکتب کومه مکتب دی، هلته بل باید مدرسې لپاره بل ځایونه جوړ شي. مدرسه چې ده د مکتب سره هېڅ رابط نه لري.
بلې، د ملا امامانو په دې اړه څه مسؤلیت دی؟ هغوی څنګه کولای سي چې په مدرسو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي؟
امامان کولای سي یو طریق چې حکومت یې قوي کړي، حکومت دوته معاش وټاکي، حکومت دو حمایت وکړي. نو هغه طریقې هغه حال کې کولای شي چې د دې سخت دریځۍ نه د کورونا لاس چای کې د خلکو ونیسي. او غیر د هغې نه نه شي کولای. اوس د حکومت مدرسې دي، زه بیا یو انتخاب په حکومت لرم. مدرسې د حکومت دي، پکې درس د مکتب سره فرق نه کوي. هلته هم انګلیسي ویل کېږي، دري ویل کېږي، یا خط ویل کېږي، پښتو ویل کېږي. نو مدرسه کې دا پښتو خط او ریاضي دغه شی ریاضي به بېله خبره پرېږدو. دا خط پښتو ته دغه دا خورانسي په نږدې کېږي خپله.
ډېر مننه.
ضرورت دی دري ته څه ضرورت دی د مدرسې په درس کې ویل کېږي.
کامران صاحب،
ما قوي انتقاد هم دغه دی چې د مدرسو درس د اصلاح شي، تعلیمي نصاب دې ورته جوړ کړي. هغه کومه تعلیمي نصاب چې د شریعت دی هغه دی په مدرسو کې تطبیق کړي، نو بعد خلک اعتماد په حکومت وکړي. غیر د هغې نه نه شي کولای په هېڅ حالا په هیڅ حال کې د حکومت باندې دغه اعتماد خلک نشي کولای چې مدرسې د حکومت خلکو ته جوړې شي او حکومتي مدرسو ته خلک خپل اولادونه واستوي.
ډیره زیاته مننه کامران صاحب، ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی چې هغه به واخلو خپل نظر به را سره شریک کړي. مهرباني وکړئ میکروفون ستاسو خبرونه ده.
السلام علیکم، هدایت الله هدایت ما د وسمن ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
از ما نظر پر دغه دغه څوک چې په مدرسو ته خپل عیال لیږي کارکه ورور لیږي، نو زما دې ته دا خواهش دی چې دغه مدرسه ولا وګوري. بهر کې وانهسته چې آیا په دې مدرسه کې اوس د اسلام ښوونه ورته کېږي که نور به تر هغه ګورو یا هغه د ځانمرګ سره ده کېږي. نو اول مور پلار باید په دې کې مکلف وي چې دا خپل عیال دغه کې دا اوس سکندس کې چې کوم ماشین دغه سوی دی ګر شوی دا اول خو موږ ځانګړي تیز واکونه څخه ستاینه کوي چې دا ماشوم یې ګر کړی دی. نو د ډیرو ژوند یې وژغورنه دا ماشوم ژوند وغوره. بل په اسلام مقدس دین کې زیاتم هیڅ لار نه جوړیږي چې یو دولس کلن ماشوم دی هغه په دغسې دغه ته وروځي او دغسې ځانمرګي برید کوونکي ته وځي چې ته ولاړه جنت ته جنت کې داسې باغونه دي. زه هم دغه ملا امام چې دغه سړی دغه ماشوم چې روزي نو دی ولې خپل ماشوم نه روزي دا خپل ماشوم ولې نه ته ناستې چې هلته داسې چمنان دي او ګلان دي او مېوې دي او هورې دي. نو هغه دې په دې پوهېږي چې غواتوره داسې دې سپینې دي.
ډیره زیاته مننه یو چې ستاسو موږ سره خپل نظر شریک کړی. ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو له موږ سره له ټولو اوریدونکو مننه کوو چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. د دې خبرونې وخت پای ته رسیږي او له دې وروسته د لوبو له میدانه خبرونه د ماسپښین له دوو تر درو بجو وړاندې کیږي. د درو بجو تر خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه په دري ژبه اوریدلای سي. دا خبرونه هم پر همدې موضوع ده که نظر لری کولای سي په هغه خبرونه کې هم غټون وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم، دا ورزش در نو مینوالو ستړي مسی. په دې ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تتنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له ویان احسان یرو سره د اولمپیک نړیوالې ورځې په باب مرکه واوري.
ټول نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي او همدارنګ په افغانستان کې هم تجلیل شي.
محترم اوردونکو، د خبرونه په لړ کې به له عرفان خلکی سره مشنا سي.
په سټډیوم کې هم د بی ګروپونه امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوو.
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدي څخاورو. احمدي صاحب، په دې ونه کې د سپورت په ډګر کې څه ګرم و؟
قدرمن اوریدونکو سلامونه. تر ټولو د سپورت په ډګر کې مهم او جالب په زړه پورې خبر چې وو هغه د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د ټیمونو لوبه وه. البته چې پاکستان په د چمپیون ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هند ته تر ټولو لوړ هدف یعنی 309 هدف وټاکه. خو د هند کرکټ لوبډلې د 180 منډو په توپیر سره لوبه پاکستان ته وبایلله او دغه راز بیا د هندوستان د هاکی لوبډلې د هاکی په نړیوالو سیالۍ کې پاکستان ته د شپږو ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. البته دا تر ټولو جالب او په زړه پورې خبرو چې ډیر زیات مینوال هم درلود او په تلویزیونونو باندې خپل د هندوستان، پاکستان او دغه راز په افغانستان کې ډیر زیات مینوال وو چې دغه لوبه ننداره کړه. همدارس را بسوس په افغانستان ته دا چې د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو لکه د ګډون په هدف جنوبی کوریا کې وسمهال ده او دا سیالي ډېره مهمه سیالي دي چې له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې یوې وکسیزې د تکواندو لوبډلې ګډون کړی ده. البته روح الله نیکپا د افغانستان د رسمي سیالیو اتل پکې ګډون کړی ده او همدارنګه سمایا غلامی او ټاکل شوې ده چې د غلوبه د جون په سلوریشته مپایل شي او د غراز شپږورزي دوام وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډله د مرکزی آسیا کپسیاله کې د ګډون په هدف ډیر ژر د ازبکستان په لور رواني کی او اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ دی.
مخکې درته چې تاسو د خبرونو تفصیل وایسته خپل مو د کمی لوبي سره ډیر علاقه ده.
لکه څنګه چې کاکر سه ممخ کې هم ویل دي چې د کرکټ او د فوټبال لوبو ډیر زیاته مینواله ما او تل می خوخي کې چې د افغانستان کې د کرکټ لوبډله وسیږي کچری د فوټبال لوبډله زه هر مرو غ سیالی په تلویزیون باندې ګورم کار سره کارمون رمه خو فرصت ورته پیدا کوم
خو اوس موږ د فوټبال ټیم لرو تاسو ته
نه خیر البته زه د فوټبال د افغانستان